طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د نهمې دورې ګرانو محصلینو یو ځل بیا هم ستړي ماشه. خدای دې وکړي تاسو به ټول حاضر یئ او د نن ورځې د نوي درس د تعقیب په خاطر به آماده یئ. د طبی زده کړې د نن ورځې نوی درس پوهان آریان پر مخوړه. ګرانو محصلینو، تاسو د کتاب په نهمه صفحه کې نوی درس لرئ. مخکې له دې چې نهمه صفحه کې نوی درس ووایم، په اومه او اتمه صفحه کې تیر شوی درس لنډ غوندې تکرار کوم او له هغې وروسته نوی درس ته راځم. اومه صفحه کې د حمل پر مهال عامې ستونزې مونږ ښودلې دي. گورئی د پریگنینسی یا د حمل پر مهال ځینې عام ستونزې وي چې یوه مور ورسره مخ کیږي، د هغې په اړه مو خبرې کړې دي. دغه عام ستونزې له یو نه تر نهو پورې په شمارو کې جلا جلا مونږ تشریح کړې چې لومړی د سهار ناروغي ده، مارننګ سکنس کلمه دا د هغو میندو لپاره چې پریگنانسی ولري او د سهار لخوا ورته کانګ یا زړه بدوالی ورځي، دغو لپاره کارول کیږي. په مارننګ سکنس کې نور څه نه وي، یوازې زړه بدوالی یعنی نازیا او کانګ شتون لري، دته مارننګ سکنس وایي. دوهم د میدې جوشیدل یا سوزیدل چې هرټ برن ورته وایي. په حمل لرونکو میندو کې د معدې د تیزابو تولید زیات وي او د دې تیزابو تولید زیاتوالی ځینې وخت په مرغانو کې د زړه سوزیدل پیدا کوي، ځکه کله چې د معدې تیزاب زیاتیږي ځینې وخت دغه تروشې اوبه بیا نو کارډیاک سپینکټر له هغې نه تیریږي، د مرۍ پر لور راځي او د مرۍ د سوزیدنې سبب کیږي. په ټوله کې کله چې تیزاب زیاتیږي دغه ستونزې ورسره یو ځای وي، او دا هم په حمل لرونکو میندو کې یوه بله ستونزه ده. دریم قبض یا کانسټیپیشن چې علت مو وښودلو، هورموني بدلون دی تر ټولو مهم علت دی. نور علتونه مو هم وښودل په تیره ورځ پروګرام کې، خو هورموني تغیرات هم د دې سبب کیږي چې د کولمو حرکات کم شي، قبضیت یا کانسټیپیشن رامنځته شي. څلورم زیاته ستړیا یا فټیګو. د فټیګو یا ستړیا په هکله پوه شو چې د حمل پر مهال بدن ډیر کار ترسره کوي، هم ماشوم ته انرژي برابروي هم ځان لپاره، نو انرژي ډیره مصرف کیږي او مور ژر ژر ستړي کیږي. کله چې یو څوک بې انرژي شي، یعنی انرژي هغه پکې کمه شي، نو د ستړیا احساس کوي. پړسوب یا سویلنګ پاک له وغږېدو د پښو لاسو او مخ پړسوب ډیر راځي، خو که ډیر وي لحاظ ډیر شو باید ډاکټر ته مراجعه وشي. داسې درمل شته دي چې د هغې په ورکولو سره ادرار زیاتیږي لکه لزیکس یا نور، او یا هم داسې درمل شته دي چې په وینه کې د سوډیم یا د الکترولایټونو ساویال وړوي او دغه ازمولر مواد رګونو ته مایات یا نور هغه اوبه چې رګونو بهر شوي دي بیرته هغه کش کوي. ګورئ نه د مالګې خواص دا دي چې هغه اوبه ځان ته کش کوي. مالګه په خپله سوډیم لري او کلورین لري، نو سوډیم په خپله دغه اغیز لري چې اوبه ځان ته راکش کوي. اوس که چیرې موږ ناروغ ته داسې درمل ورکړو چې هغه سوډیم ولري، هغه وینې ته ځي. کله چې په وینه کې دغه سوډیم لرونکي درمل وي، ځان ته مایات کش کوي، یعنی د دې رګونو په چاپیر کې چې کوم مایات بهر شوي و، پړسوب یې رامنځته کړی و، ځکه پړسوب خو داسې رامنځته کیږي چې د رګ نه بهر ته مایع ورو ورو بهر شي. کله چې د رګ په داخل کې داسې مواد شول چې ځان ته اوبه کش کوي، بیرته به د رګونو په چاپیر کې اوبه رګ داخل ته دننه شي. تاسې ګورئ ځینې وخت که چیرې تاسې کچالو جوش کوئ یا تاسې لیدلی چې کچالو جوش کیږي، نو که چیرې مالګه هغه کچالو ته چې هغه په اوبو کې واچوئ هغې ته ور واچوئ، نو کچالو به وچ وي. ګورئ هغه کچالو چې پوستکی ولري، ځینې وخت کچالو د ځان لپاره که چیرې تاسې جوش کړی وي پوستکی ولري، هغه تاسې اوبو ته واچوئ او تر څنګ ورسره مالګه واچوئ. دا غلطه طریقه ده، ځکه مالګه د پوستکي څخه د کچالو منځ نشي داخلېدلی. او برعکس یو بل کار کیږي چې د کچالو په منځ کې چې کومې طبیعي اوبه دي، فرضاً کچالو خو یو بوټه یو نبات ته په دې کې اوبه دي، لکه بانجان ځان ته اوبه لري په خپل منځ کې، کچالو ځان ته اوبه لري، دغه اوبه هم د کچالو د انساجو څخه د بهر ته کش کیږي. د چا په ذریعه؟ د همدغې مالګې په ذریعه چې په اوبو کې ده. نو کچالو به داسې وچ وي لکه وچ پوډر. تاسې به ازمایلی وي چې هغه کچالو چې پوستکی ولري اوبو ته یې واچوئ د دې لپاره چې جوش یې کړئ او تر څنګ یې مالګه ورسره واچوئ، نو بیرته چې کچالو رااخلئ هغه دونه سخت وچ وي چې د خوړلو نه وي. ځکه ما باندې دغه تجربه پخپله ترسره شوې ده. یو وخت کې دغه د ځینې کسان چې جیم کوي که نه د کلب ترسره کوي، معمولا دوی وایي چې کله چې جیم کوي نو کچالو باید تاسې جوش کچالو وخورئ. نو یو وخت کې ما ورزش پیل کړ او ځان لپاره مم دغه کچالو جوش کول، مالګه مو ورسره څنګ کې اچولې وه. کله چې هغه جوش ول، هغه مو له دیګ بخار څخه راوایستل. کله مو چې پوستکی تریلرې کړ، ځای پوستکی خپله مات شوی هم و، کله مو چې تریلرې کړ منځ کې دومره سخت وچ و چې په لاس کې دغسې کچالو لکه پوډر دغسې احساسېده. نو هدف دا دی چې ځینې درمل دي چې هغه ځان ته اوبه کش کوي، علت یې همدا وي چې په هغې کې سوډیم وي یا ازمولر مواد وي، داسې مواد چې ځان ته اوبه کش کوي. نو که چیرې موږ داسې درمل ناروغ ته ورکړو تر څو پړسوب یې کم شي، د رګونو په داخل کې به دغه مواد ځان ته اوبه نور هم کش کړي او د رګ په داخل کې به اوبه زیاته شي، بهر کې اوبه به کمه شي، په دې سره به پړسوب له منځه ولاړ شي. بل د شا یا د ملا درد هم وي، د کله وي دا د حمل پر مهال وي، علت یې همدا وي چې په ملا باندې فشار وي، د وزن زیاتوالی وي، د رحم پراخوالی وي. دا ټولې هغه ستونزې دي چې د حمل پر مهال وي. بل سرخوږی هیډیک، معمولا هورمونی بدلونونه او د فشار لوړوالی د سرخوږی سبب کیږي. خوب ګډوډېدل، ما یې تیر پروګرام کې ډیر علتونه وښودل، د معدې تیزابیت زیاتوالی د دې له امله وي، هورمونی بدلونونو له امله وي، تر څنګ کې ځینې وخت د ادرارو د زیاتوالي له امله وي، یا نورې ګڼې ستونزې د دې له امله خوب ګډوډېږي. نه هم حساسیت یا بدمزاجی، ځینې وخت حساسیت پیدا کیږي لکه ژړا، لکه غوسه ورتلل او داسې نور. دا هغه ستونزې دي چې د حمل پر مهال باید تاسې پرې پوهوئ. ګورئ که چیرې تاسې ډاکټران جوړیږئ، ډاکټران جوړیږئ او دغه ستونزې تاسو ته یو څوک ښایي، نو تاسې باید پوهوئ چې دا طبیعي ستونزې دي. هر حمل لرونکی مور هم دغه ستونزې لري، خو ځینې لږ ځینې زیاتې لري، یا په ځینو کې ځینې نه وي او ځینې پکې وي. فرضاً ځینې مرغان شاید داسې وي چې په هغو کې پړسوب نه وي، خو اما ځینې بیا داسې وي چې پړسوب پکې وي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په دې ټولو ستونزو باندې پوه شه چې دا د پرېګنینسي سره تړلې ستونزې دي. راځئ صفا واړوئ، نوي درس سره راشئ. نهمه صفا، کورنۍ پلان یا فیملی پلانینګ. د فیملی پلانینګ په حق لغږیږو چې دا څه معنی لري، هدف یې څه دی. د فیملی پلانینګ موضوع چې یوه ډیره مهمه موضوع ده، او خصوصا د قابلګي نسایي ولدې برخې سره سلسلنه تړلې موضوع، نه یوازې په دې برخه پورې تړلې، تر څنګ یې پام ژوند کې داسې یوه موضوع چې ډیری وخت له تاسې په دې برخه کې پوښتنې کیدلی شي، ځکه تاسې د ډاکټرۍ له مسلک سره تړلې خلک یې. په دې خاطر دغه موضوع څه نه څه مهمه ده. هله ده اے ټو زای ټول زده کوونکي او محصلین په دې موضوع باندې ښه ژور ځنونه پوه کړئ. په نهمه او لسمه صفحه دواړو صفحو کې دغه موضوع تشریح شوې ده. خالیکل شوی دی کورنۍ پلان یا فیملی پلانینګ. کورنۍ پلان د کارونو پلان نه دی ګورئ، دا داسې یو پلان دی چې مور او پلار یا والدین، یا که داسې ووایو چې ښځه او خاوند پلان نیسي چې څو اولادونه په څومره وخت کې هغه لاسته راوړي، د دې لپاره چې مختلف اړخونه یې په پام کې نیولي وي، مختلف ستونزو ته یې فکر وي، د خپل ځان یا د خپلو ځانونو روغتیا ته یې فکر وي. په همدې خاطر دوی پلان نیسي. د دې پلان لپاره طبابت څه وړاندې کوي تر څو دغه پلان عملي کړی شي، یوه ډیره مهمه موضوع ده. په همدې خاطر همدغه موضوع راپیله، او ګڼې پوښتنې په دې موضوع پورې تړلې پوښتنې شته دي. ځینې وایي که چیرې دغه لار تعقیب شي ولې دغه ستونزې پیدا کیږي، یا کومې ستونزې به پیدا شي. ځینې بیا په ټولنه کې منفي فکرونه دي چې فرض که دا کار وشي دغه ډول ستونزه پیدا کیږي. دا ټول په نن درس کې تشریح کوو، تر څنګ په راتلونکي درس کې، ځکه موضوع پراخه ده، په نن درس کې به ټوله موضوع تشریح نه شي. لیکل شوی دی کورنۍ پلان یا فیملی پلانینګ. لیکل شوی دی لاندې، کورنۍ پلان دا معنی لري چې خاوند او میرمن پریکړه کوي. ګورئ، کورنۍ پلان څه معنی لري؟ دا معنی لري چې خاوند او میرمن پریکړه کوي، فیصله کوي، پلان نیسي. څه ډول پریکړه کوي؟ چې کله څو اولادونه او په څومره ځنډ سره اولادونه وغواړي. دا کار د مور پلار او ماشوم د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. ګورئ، کورنۍ پلان په څه معنی؟ کورنۍ پلان دا معنی لري چې خاوند او میرمن دا پریکړه نیسي، فیصله کوي چې کله، یعنی اولادونه کله راوړي، څو اولادونه راوړي او په څومره وخت یا په څومره ځنډ سره. فرضاً یو اولاد د بل اولاد د دې په منځ کې څومره وقفه وي. دا کارونه د مور لپاره، د پلار لپاره او د ماشوم د روغتیا لپاره ډیر مهم وي. د کورنۍ پلان په هکله به په لنډ ډول ووایم چې تر ټولو غوره دا ده چې دوه کاله ماشوم ته شیدې پوره شي. یعنی فرضاً یو ماشوم زیږیږي، لومړی کال پوره کیږي، دوهم کال هم پوره کیږي، شیدې پوره کیږي ماشوم ته، او له هغې وروسته یو کال مور آرام وکړي، استراحت وکړي درې کاله، او له هغې وروسته دوهم ماشوم که چیرې راځي په مور او په نورو ماشومانو به یې بد تاثیر نه وي. ګورئ، د طب له مخې یو ماشوم تر دوو کلونو پورې، او د اسلام له مخې هم داسې ویل کیږي چې تر دوو کلونو پورې باید د مور شیدې هغه ترلاسه کړي. کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي، مور ډیر مهم مواد لکه پروټینونه، لکه کلسیم، همدغسې نور مواد دا ماشوم ته لیږدوي. نو څه نا څه به مور په هغه ډول قوي یا مضبوطه نه اوسیږي لکه څه ډول چې هغه میندې دي کوم چې هغه ماشومانو ته شیدې نه ورکوي. ګورئ دلته دا خبره کوم چې یوه مور ده فرضاً شیدې ورکوي، بله مور د شیدو په ورکولو حالت کې نه ده، نور خو هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي هغوی په ګټه کې دي نسبت هغه میندو ته چې شیدې لري او ماشوم ته یې نه ورکوي. ځکه د سینې د برخې د سرطانونو د غوټو یا د مختلفو ستونزو څخه خلاصیږي. هغه میندې چې ماشوم ته شیدې نه ورکوي او شیدې هم لري دا د بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. خو دلته داسې مسله ګوري په دې موضوع باندې غږیږم چې فرض نیوه مور د شیدې لري او ماشوم ته یې ورکوي، بله مور د شیدو په حالت کې نه ده، هغې ماشوم نه دی راوړی، هغه شیدې نه ورکوي. دغه مور چې شیدې نه ورکوي دا په ښه حالت کې ده، ځکه غذایي مواد کلسیم یا د نور مهم مواد دا د مور په شیدو کې بهر ته نه ورنوځي یا ماشوم ته نه ځي. ګورئ دلته چې دوه کاله ماشوم ته شیدې پوره کیږي او له هغې وړاندې یو کال حمل هم تیر شوی وي یا پریګنینسی، ټول درې کاله تقریبا کیږي. درې کاله په مور باندې ډیر تکلیفونه تیر شي، مور یو ماشوم را لوی کړي، اوس اړتیا دا ده چې یو کال استراحت وکړي، یو کال استراحت وکړي او بیرته هغه مواد چې د مور څخه د حمل پر مهال ماشوم ته تللی دي او د مور څخه د شیدو ورکولو پر مهال ماشوم ته تللی دي، دا ټول مواد بیرته سټور کړي، ذخیره یې کړي، ځان قوي کړي، هډوکي قوي کړي، بالاخره بیا دوهم ماشوم ته مخه کړي. ګورئ دا ډیره مهمه مسله ده. دوه کاله شیدې ورکول او له هغې وروسته یو کال استراحت، درې کاله او له هغې وروسته دوهم ټارګیټ. اوس پوښتنه دا ده چې څه ډول دغه پلان نیولی شو، ځکه دا خو دغسې نه ده چې ته به یوازې په ذهن کې دا راوالې چې دا کار یعنی زه کوم چې یو ماشوم باید دریو کلو ته ورسیږي او له هغې وروسته بل ماشوم. د دې لپاره په طب کې خاصې لارې شته دي او ځینې خاص وسایل شته دي چې د فیملی پلانینګ لپاره دغه د دې پلان لپاره. ګورې دا یو پلان شو چې دوه کاله شیدې ورکول کیږي، یو کال بیا استراحت کیږي، دا یو پلان شو. په افغانستان کې میرمن یا ښځې ولې ژر زړیږي؟ علت یې همدا ده چې دوی دغه فیملی پلانینګ نه تعقیبوي، دې ته یې پام نه دی او نه ورته په دې اړه عامه پوهاوی شته دی او نه یې خپل فکرونه داسې جوړ دي چې باید په دې طریقې سره مخکې ولاړ شي. په هرو نهو میاشتو، لسو میاشتو یا یو کال کې یو بل ماشوم راځي. ګورې د دې کار تاوان ماشوم ته هم شته دی چې فرضاً ماشوم خو باید دوه کاله شیدې ترلاسه کړي، هغه یو کال شیدې ترلاسه کوي، دوهم کال کې زموږ په اصطلاح چې وچمیر یې کړ هغه شیدې نه ترلاسه کوي. ماشوم لپاره یې زیان، هم د مور لپاره زیان چې مور سم غذایي مواد نه دي پوره کړي، هممهاله ورباندې بل ماشوم راځي. دا ټولې هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې مورګانې ورڅخه متضرره دي او د دې علت له امله دوی ژر زړیږي. د دې لپاره چې په فیملی پلانینګ باندې پوه شو، متن ته راځو. د فیملی پلانینګ لپاره کوم وسایلو ته اړتیا ده، څه لپاره اړتیا ده، په دې ټولو باندې غږیږو. راځئ متن ته. ښه، لیکل شوی دی کورنۍ پلان دا معنی لري چې خاوند او میرمن پریکړه کوي چې کله څو اولادونه او په څومره ځنډ سره اولادونه وغواړي. دا کار د مور پلار او ماشوم د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. ګټې کومې دي؟ د بې وخته حمل مخنیوی. ګوره که چیرې اولادونه زر زر راوړل کیږي فرضاً هر یو کال کې، ځینې ماشومان به داسې وي چې هغه پریمچور زیږیږي، د شپږو میاشتو ماشوم وزیږیږي، د اوو میاشتو، د اتو میاشتو ماشوم. یعنی کم وزن هم وی او بی وقت هم وی. لو بر ویت ال بی ڈبلیو مشومان زیگی ال بی ڈبلیو لو بر ویت هدف تا ده چه آقا مینده چه جر جر مشومان راوڑی و مینز که وقفه نور که تر دیر پوری ده دوی مشومان کچنی کچنی وی وزن کم وی او بیا هم داسی وی چی ده نه میاش تو پورا وقت ور بنده نوی تیر شوای د اتو میاشتو په عمر زیږیږي د اوو میاشتو چې دا یوه غټه ستونزه ده. د دې د مخنیوي لپاره هم کورنی پلان یا د کورنی پلان تطبیق مهم دی. ورپسې لیکل شوي دي د مور او پلار د روغتیا ساتنه. د مور روغتیا ما مخکې وویل چې که چیرې وقفه ورکړل شي د مور روغتیا لپاره مو پام کړی دی، مور به بیرته آماده وي. او د پلار روغتیا، ولې د پلار روغتیا؟ ګورئ، هغه پلارونه چې هغوی ژر ژر ماشومان راوړي هغوی ډیرای داسې وي چې ناراحته وي، ناارامه وي، ځکه یو خو د ماشومانو زیاتوالی خپله د پلار لپاره ناارامي راوړي. ځکه کله چې یو پلار د ورځې ټوله ورځ مصروف وي، د شپې له خوا راځي کور ته، په کور کې د ماشومانو زیاتوالی وي، یو ماشوم په زنګویه کې وي، بل ماشوم په غیږه کې وي، مور کله یو ماشوم ته منډې وهي کله بل ماشوم ته، پلار هم ورسره ناارامه وي. ځکه ماشومان که چیرې سره ډیر نږدې وي، مور ورته لاسرسی نه لري، مور یې ژر ژر د هغوی اړتیاوې نشي پوره کولی. یو ماشوم شیدې غواړي، بل ماشوم اوبه غواړي، نو دغه یوه ستونزه ده. او د دې له امله د پلار روغتیا لپاره هم زیان دی، ځکه پلار به ناارامه وي. او نه یوازې دا، د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ که چیرې ډیر ماشومان وي، ډیر اړتیاوې وي، داسې ماشومان هم وي چې د میاشتې د 3000-2000 افغانیو حتی د 5000 افغانیو شیدې مصرفوي، وچې شیدې. نو کله چې ماشومان سره نږدې شي مجبور دی چې ډیرې شیدې راوړي. او که چیرې د پلار اقتصادي وضعیت کمزوری و، نو بالاخره پلار یا والد هغه د تشویش یا اندېښنو لور ته ځي، د پیسو لپاره ځورېږي، هغه د کور لپاره وسایل یا خوراکي مواد نشي لاسته راوړلی، د هغې تر څنګ ماشومانو ته شیدې اخلي، د ماشومانو لپاره لباس، د ماشومانو لپاره خوراکي مواد. یو ډول د پلار روغتیا هم اغېزمنولی شي. دریم، د ماشوم ترمنځ مناسب وطن. غواړو ماشومانو په منځ کې یو مناسب وطن هغه رامنځته کړو. فرزندهارو دوو ماشومانو په منځ کې 3 کاله فاصله ورکړو یا 15 کاله. د دې مناسب وطن د رامنځته کولو لپاره هم کورنی پلان مهم دی. دا د کورنی پلان یوه ګټه ده چې موږ مناسب وطن په خپله ټاکلی شو. بل ښه روزنه او پالنه، که چیرې ماشومان ډیر وي روزنه یې سخته ده، او که چیرې ماشومان کم وي او په مناسبو وختونو سره وي. ګورئ، داسې نه وایم چې ماشومان دې ضرور کم وي. ګورئ، که چیرې د ماشومانو په منځ کې وقفه نه وي، زیات ماشومان وي، د دوی ساتنه، پالنه، روزنه د نو یو ګران کار دی. نو هیله ده په دې موضوع باندې به هم پوه شوی وای. ښه، اوس د دې عامې طریقې کومې طریقې دي چې د حمل په مخنیوي کې یا د کورنی پلان په تطبیق کې رول لري؟ لومړی طبیعي طریقې دي، طبیعي لارې. دوهم هورمونی لارې، په دې کې 3-4 لارې راځي. چپ طرف نه وایو، کانټراسیفټیو پیلز، انجکشنز، امپلانټس، د هورمونی لارې دي. کانټراسیپټیو پیلز هغه ګولۍ چې د کتار ګولۍ ورته وایي، هغې ته وایي معمولا کانټراسیپټیو پیلز، د مخنیوي ګولۍ. انجکشنز ستنې، او امپلانټس یو قسم ګولۍ دي چې هغه د پوستکي لاندې ځای پر ځای کیږي. په دې ټولو باندې خبرې کوو. دریم فزیکي لارې، کنډومز، نارینه او ښځینه، یعنی دریم فزیکي لارې دي. څلورم، د رحم وسیله یا IUD. IUD د انټرا یوټیراین ډیوایس معنی لري. پ پینځم د دایمي مخنیوي لارې سټرلایزیشن. سټرلایزیشن د نارینه یا خزینه عملیات لاندې لیکل شوی دی. کورنۍ پلان د خزه او خوان حق دی چې خپل بدن، روغتیا او راتلونکی کنټرول کړي. مشوره باید له روغتیا پال، ډاکټر یا ډاکټرې سره وشي. یعنی مشوره باید د دوی سره وشي چې څه ډول موږ کورنۍ پلان تطبیق کړو. ګورئ، پورته مو د کورنۍ پلان ځینې لارې وښودې، ځینې طریقې. دغه څلور پنځه طریقې یوازې دومره لنډې زده کړې چې یو طبیعي لارې دي، بل هورمونی لارې دي، بل فزیکي لارې دي، بل د رحم وسیله یا آیوډي چې ده، بل د دایمي مخنیوي لارې. دایمي مخنیوي لکه ځینې خلک ورته تعقیم کول وایي، شنډول، یو څوک شنډ کړل شي. دا هغه پنځه لارې دي چې د دې لارو په تعقیب سره یا د دې لارو په اجرا کېدا سره، په عملي کېدا سره کورنۍ پلان تطبیق کیږي. په لسمه صفحه کې دغه هره لار تشریح شوې ده، ځکه اوس ورباندې ډېرې خبرې نه کوم. تاسې یوازې د مطالعې لپاره دومره زده کړئ چې عامې طریقې چې کورنۍ پلان ورباندې عملي کېږي، یو طبیعي لارې دي، بل هورمونی لارې، بل فزیکي لارې، بل د رحم وسیله ده، بل دایمي مخنیوي لار ده یا سټرلایزیشن. د نور ټول یو په یو تشریح کوو. دغه څنګ کې چې کومه تشریح د هر یو سره لیکل شوی ده، فرضاً هورمونی لار په قوس کې درې نمونه دي، فزیکي لار په قوس کې کنډومس لیکل شوی ده، بل د نور دا ټول په راتلونکي درس کې تشریح کوم. د دې په خاطر چې راتلونکي موضوع همدغه موضوع ده. په لسمه صفحه کې هره طریقه جلا جلا تشریح کیږي او دغه ټوله موضوع به تاسو ته خلاصه کړل شي. اوس لپاره وخت کم دی، درس هم دومره بس وي، راځئ تاسې حاضری ورکړئ. نن اوومه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری هغه بی توری ټاکل شوی دی. اوومه شمره پیدا کړئ. دوهمه دایره، په دوهمه دایره کې بی توری لیکل شوی دی، دغه دایره تور کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوسی، خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو، د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.